آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
د آزادۍ په څپو کې د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. نن مو زه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. ټاکل شوې ده چې د روانې فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتو تر مشرۍ لاندې د افغانستان په اړه یو مهم دوه ورځنی کانفرنس دایر شي. ملګرو ملتو په دې کانفرنس کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. همداراز ویل شوی چې د افغان ښځو په استازي توب به څو ښځې د دوحې په کنفرانس کې برخه واخلي. دا کنفرانس وروسته له دې جوړیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي همشغوونکي فریدون سینریلی اوغلو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن چې د دې کانفرنس په اړه په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبري کولې وویل د کانفرنس اصلي تمرکز د فریدون سینریلی اوغلو د راپور په اړه بحث دی. ښاغلی سینریلی اوغلو په خپل هم له طالب چارواکو سره په کتنو کې ویلي چې د دوحې په کانفرنس کې به له افغانستان سره پر مرستو د افغانستان د بانکي سیستم د بندیزونو د لرې کېدو او په افغانستان کې د نړیوال بانک د نیمګړو پروژو د بیا پیلېدو په شمول په راز راز موضوعاتو بحث او خبرې وشي. خو طالب چارواکي له دې سره سره تر اوسه پورې په دې کې زړه نازړه دي چې د دوحې په کانفرنس کې ګډون وکړي او که ونه کړي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ د دې خبرونې میلمانه دي لیکوال او څیړونکی شهسوار سنگروال، د بشري حقونو فعال ډیوه پتنګ، او د سیاسي چارو کتونکی خالد هادي. ټول میلمنو تار کلی وایم او د خبرونې په ترڅ کې به تاسو درنو اوریدونکو ته هم نوبت درکو چې نظر سرګن کړئ او یا هم د موضوع په ارتباط زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړي. لومړی سنگروال صاحب، کدی دوه په کانفرنس پیل کو، د دې کانفرنس اهمیت په څه کې دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی څاروان صاحب تاسو ته او محترم مهدی صاحب او همدغه ډول میرمن پتنګ ته یا پیغلی پتنګ ته سلامونه درناوی وړاندې کوم. بله، رښتیا لکه څنګه چې تاسو هم په سریزه کې ورته اشاره وکوله چې د ملګرو ملتو په قربتوب باندې به په دوحه کې یو غونډه جوړیږي، او په دغه غونډه کې د لومړي ځل لپاره دی چې طالب چارواکو ته هم بلنه ورکړل شوې چې په دغه غونډه کې برخه واخلي. ښه، که څه هم موږ تاسو دې شاهدي یو چې په بیلابیلو وختونو کې دې ته ورته غونډې جوړې شوې دي، خو هغه څه چې د افغانستان د خلکو هیله ده او هغه څه چې غواړي چې په افغانستان کې یو باثبات مرکزی حکومت په څنګ کې باید نړیوالې ډیپلوماټیکي اړیکې شتون لري، هغه اقتصادي او سیاسي ستونزې چې اوس افغانستان ورغاړي ده هغه ته د پایتکه کې دي. خو بیا هم ډېرې هیلې داسې دي چې شاید دغه غونډه د نورو غونډو په پرتله باندې یو څه په سیاسي لحاظ او په اقتصادي لحاظ یو څه غوښه نه وي. نو موږ په همدغه هیلې باندې یو چې د اسلامي امارات په دغه غونډه کې ګډون کوي که نه کوي. که څه هم په وروستیو کې چې کله د توماس نیکلسن سره ولیدل د بهرنیو چارو سرپرست وزیر، نو هغه وویل چې زه به په یو معنادار شکل په دغه غونډه کې اشتراک وکوم او خپل خوشبیني وښودم. خو ګورو بیا هم په کار خدا و چې یا طالب چارواکو په دې تړاو باندې یو ناس درلودلی او یا د افغانستان بیلابیلو قشرونو ته د پانتون استادانو ته او نورو هغه ډول خلکو ته چې هغه په سیاست کې او په ډیپلوماټیکو اړیکو پوهیږي له هغو سره باید یو غونډه نیولې وای، او د هغې غونډې په رڼا کې داسې یو اجنډا سره باید د ملګرو ملتو په استازیتوب په دغه غونډه کې برخه اخیستې وای چې د خبرو د ویلو لپاره باید یو څه وای. زه فکر کوم که چیرته دی د خبرو لپاره څه ولري او په ډیر مهم چې دا تر اوسه کومې غونډې شوي په نړیوال ډګر کې او یا د امریکې نه راواخله تر جرمني نه راواخله د شانګهای تر غونډو پورې چې کومې شوي، خو اساسي مسله دغه وه چې د نجونو د حقونو مسله وه، د نجونو
ډېره مننه
او همدغه ډول د پراخ بنسټ حکومت جوړولو وګورو کچې ته اسلامي امارات غړي طالبان په دې کې ګډون کوي د غو استادو وینا به د دغه غوښتنو په وړاندې څه وي.
بله ډېره مننه سلامت اوسه ښاغلی سنگروال. محترمه ډیوی پتنګ، تاسو د دوحې له کانفرنس څخه تمه لرئ؟
سلامونه سروان صاحب، تاسو ته د رسیدګي هم در رقم سنگروال صاحب تخ په سلامونه احترامات وړاندې کوم. هادي صاحب ته او تاسو د پروګرام ټول لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
سلامونه.
د دې کانفرنس نه بخو زموږه اله ډېری زیاتې وی دلیل ده چې د همدغه میز نه د افغانستان هغه فیلی واکمنۍ ځان ته وشوکړای چې وخت لاس کړی. نو زه فکر کوم چې د غناست ته به ډېره ضروری وګڼل شي چې طالبان ورته راشي، او زه فکر کوم چې دوی راضي او موږ تاسو وینو چې دوی په خپل منځونو کې په کابل کې غونډې لري او د دوی ناست لري په همدې باندې خبرې کوي چې په څه رقم شکل باندې او په کومه ډیپلوماسي باندې به دوی زی دوه ته اوالته به کوشش کوي چې د ریسټونز چې فعلاً په افغانستان کې موږ تاسو لرو چې د لپاره یو اګیار را پیدا شي. په افغانستان کې موږ تاسو بلا شک چې د انجونو د مکتوبونو تړل شو او د میرمنو حقوق شو، دا یو لوی ستونزه ده. خو دې ته څنګه سره موږ تاسو نور ستونزې لرو لکه تاسو چې په خبرو کې اشاره ورته وکړه لکه بانکي سیستمونه شولم د رقم موږ تاسو په افغانستان کې فقر سره خلک مخامخ دي، او هغه پروژې چې وقته افغانستان خلکو ته د کار زمينه کولای شي چې را برابر کړی هغه کې باندې بندیزونه ول کېدل. نو زه فکر کوم چې ډېر څه دي چې په دغه کانفرنس کې کولای شي چې وال یاره را پیدا شي، او طالبان که چیرته د رقم غونډې ته دوی کینني او هلته په مشکلات باندې خبرې ونه کړي، زه فکر کوم چې دوی به د غټو پښتنو د لاندې راشي. د خاطر چې دوی همیشه همدغه خبر به کوله چې تاسو کانفرنسونه نیسئ او موږ چې واکمن یو په دې هیواد باندې تاسو موږ ته دعوت نه راکوي. نو د چې ځینې ګونګوسي کیږي چې دوی کېږي شي چې رار نشي، زه فکر کوم چې دا صرف تبلیغات دي. دومره چې زه معلومات لرم د دوی په منځونو کې ډېر غټې ناستې شوي دي، او د دې څنګه سره په ګوته شوي چې کوم کسان باید راشي، په کوم موضوع باندې باید وغږیږي، او په کوم چوکاټ کې دوی باید کوشش وکړي چې کوم هیوادونو سره په څه رقم شکل باندې کوشش وکړي چې خبرې وکړي تر څو هغه خپلې ګټې چې دوی ضروري ګڼي چې هغه وشي کړی چې په دا رقم غونډه کې دوی وساتي. خو دلته سوال دی ترازي چې اوس هغه د میرمنو له خوانه ملکیږي چې ځینې چوکۍ ورته ټاکل شوي دي چې د میرمنو نمایندګي باندې اترار چې خبرې وکړي. نو پوښتنه دلته دا راځي چې دغه میرمنې به د کوم ځای وي؟ آیا د میرمنې به د افغانستان ټاکل کیږي او یا د خارج نه به د میرمنې ټاکل کیږي؟ زه فکر کوم چې دا سی کانفرنسو د کچیرته زموږ افغانان ورزي او د بیرون نوی کده د نن نوی او یا که په فیلی واکمنه باندې تلابرلی کده لري خواب داوی چې دوی به در رقم ذهنیت باندې رار شي چې څنګه اگر موږ تاسو را پیدا کو کچیرته په دې ذهنیت باندې دوی رار شي او په دې فکر باندې رار شي چې څنګه موږ کوشش وکړو چې دغه پروسه تخریب کړو. زه فکر کوم چې دا بیا زموږ تاسو هغه ګاډی چې موږ تاسو په نظر کې نیسو کړی چې هغه د پښو دراندې شي.
ډیره مننه محترم دیوا پتنګ. ښاغلی هادی، ولی طالبان زړه نازړه دي چې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي او کوونه کې سره لري چې محترم پتنګ باوري ده چې طالبان به ګډون وکړي، لیکن په زغرد نه دی ویلي چې ګډون کوي؟
څروان صاحب، لمړی تاسو ستاسو اوریدونکو ته بیا درنو مېلمنو ته خپل احترامات وړاندې کوم. طالبانو یو عمده مشکل دا دی چې طالبان په نړیوالو بے باور سوي دي، یعنی په دې معنی ځکه چې هغه ژمنی چې د دوه د مذاکرات په جریان کې نړیوالو د دوی سره کړی وي یو هم نسو عملي، او دا بیا بیل بحث دی چې خپل طالبان څونه د دوه مذاکرات ته ژمن پاتې سوي دي، تر کومه اندازې د دوه پریکړې عملي سوي دي دا بیل بحث دی. خو طالبان صورت عموم کې پر نړیوالو باندې بے باور سوي دي، او د دې نظریات دا چې د طالب د نړیوالو غشتنې نه خلاصي کله طالب مسله یې کچرت د حل سي نو دی بل مسله را مخته کی چې هغه حل سي بل را مخته کی. دا په وار وار د طالبانو مشرانو هم یادونه کړې ده چې نړیوال،
لیکن عادي صاحب عملا تاسو ګوره نړیوالو کومې ژمنې کړې ویل طالبانو سره چې هغوی بیا ترې شاته شي وي دي؟
د پردې تر شا ډېر ډېر ژمنې سي چې یو خپل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلې مسله و چې اوس تقریبا تر ډیره د شوزو د حقوق او د تعلیم او یا د وخت انحصار پر سر باندې ځندېدل د پښکارات هوګا چې نړیوالو سبانه همدا کی
یعنی فکر کوي چې طالبانو بیا په مقابل کې همدغه ژمنې نه وي ورکړي چې وخت په انحصار کې نه اخلي او بیا شوزو ته به حقونه نه ورکوي.
خو ما دا وویل چې دا بیا بیل بحث دی چې د دوهې مذاکرات تر کومه اندازې پورې پریکړې عملي سولې، ځکه د دوهې مذاکرات خپله د دوهې د اګریمنت هغه یو پاس تر اوسه پورې همداسې نه حل پاتې سو چې هغه بین الافغاني مذاکرات دي، یعنی اوس طالبانو واک په لاس کې اخیستی دي او اوس اول شپو کې به دی کوم خبره چې کول هغه دا و چې موږ به د مخالفینو سره خبرو تک شینو، ولی اوس کچیر دا خبره طالبان ته یاد کړل سي طالب وای چې بین الافغانیز مذاکرات ته هیڅ ضرورت نسته، یعنی هر هغه څه دي چې دی ځنی شان د دې د خاص خناکسول او ځنی شان د نړیوال د خاص خناکسول چې هغه بلابل لاملونه لري د ایمان الزهری موجودیت په کابل کې هم د دوه د اګریمنت یو ناقص و چې رامنځته سو، نو دغه سي شان بے باوري رامنځته سو، نو طالب اوس زړه نا زړه دي چې د نړیوالو سره خبر تکشینی ک نکشینی، ولی مجبوریت دا دی چې طالبان به زی د فبروري غونډې ته به د روان میاشت چې کوم غونډه په دوحه کې کیږي هغه ته به خامخا ځي، ځکه که لوړتبه هتوانستی خو یو کوچنی ډله به استی.
بله صاحب، ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د دوحې د کانفرنس په اهمیت او د چې طالبان ولې زړه نظر دي چې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي او یا یې ونه کړي، ل خپل درنو ملبنو شاه سوار سنگروال، دیوا پتنګ، خالد حاجی سره خبرې کوو. سنگروال صاحب، غالبا د دوحې په کانفرنس کې د بین الافغاني خبرو غوښتنه کیږي، فکر کوي چې طالبان به ومني په داسې حال کې چې دوی فکر کوي چې کاملا واقع په کنټرول کې دی او هیڅ چاته ضرورت نه لري؟
په سیاسي نظام لپاره تاسو پیږئ چې دوه اصل ډیر مهم دي. په لومړي سر کې خپل داخلي مشروعیت او په بهرني اړخ کې هغه نړیوال ډیپلوماټیک ارزښتونه دا چې په د دوه په خبرو کې به دا ډول پریکړه وسی کنه چې له مخالفینو سره اسلامي امارات خبرو ته کینی، خو دا نه د تعریف سوی چې کوم مخالفین او څه ډول مخالفین. کوم مخالفین هغه وی چې د مقاومت په نوم یو ډلګي جوړه ده چې هغه په تیر کې په فساد ښکیل و، هغه په اختلاس او احتکار او په ناولو داسو کړو وړو باندې چې هغه زه فکر کوم چې په افغانستان کې بیا د ځان لپاره داسې د سیاسي ناستې ځای د ځان لپاره.
تاسو خپل نظر څه دی چې د نړیوالو غوښتنه څه ده؟ منظور یې له بین الافغاني خبرو څه دی؟ آیا هغه پخواني تنظیمونه او هغه چارواکي دي چې په تیر نظام کې لوی چوکۍ په لاس کې درلودي، او که نور افغانان هم سته په افغانستان تلویش میلیونه نفوس لري؟
بله، د تاسو وروستۍ خبره ډېره په زړه پورې ده. که چېرته امریکا او یا د ناټو غړي هیوادونه او یا ملګري ملتونه یا نورې خواوې چنګار کوي په هغه چا باندې چې هغو هلته شل کلن واک درلوده او د شل کلن واک او ځواک په نتیجه کې داسې څه په میراث نه دي پرېښي چې د افغانستان خلک په هغوی باور وکړي. خو زه وایم که چېرته ملګري ملتونه غواړي چې اوس د دې کانفرنس کوربه دی او یا ناټو غړي هیوادونه او د امریکا متحدین غواړي چې په افغانستان کې رښتینی توګه یو داسې سیاسي نظام ته لاره هواره سي چې هغه د افغانستان خلکو لپاره د نړۍ لپاره د پام وړ وي، هغه شاید یو متخصصه او یو اکاډمیکه کابینه او یا ملي او بین المللي شخصیتونه چې هغه په هیڅ ډول فساد کې ښکیل نه و او هغه تر اوسه هم د یو ښه نیک نوم څښتن دي او هغه کولای شي چې د خپل مسلکي پوهې له مخې یا د خپل اکاډمیک پوهې له مخې افغانستان له اوسنۍ کړکېچ نه چې کومې سیاسي پیښې او یا کومې اقتصادي ستونزې ورلغاړي دي له دې نه وباسي. نو که چېرته دغه نړیوال په دغه باندې ټینګار کوي لکه تاسو چې د خپلو خبرو په وروستیو کې وویلې چې افغانستان څلور میلیونه وګړي لري، دا امکان نه لري چې دا پوله پوها دا کار پوهان دي همغه وی چې دا شلو کلو کې په حکومت کې و. نو په کار دی چې دغه د نړۍ خلک او یا ملګری ملتونه په سر کې داسې کسانو باندې پانګونه وکړي چې هغه په
اکاډمي، یعنی تاسو دا ضرورت وینئ سنگروال صاحب چې بین الافغاني خبرو ته ضرورت شته؟
بالکل ضرورت شته، ولی ضرورت په همدغه شرط باندې چې په هغه کې دغه ډول چې د راکې د پوهې خاوندان وي، د کار تجربه ولري، دغه کسانو سره باید خبرو.
درست، ډیر مننه، سلامت سلامت اوسه. محترم پتنګ، څه فکر کوئ چې ولې نړیوال ټولنې احساس کړ چې دغه سیو کانفرنس ته ضرورت شته؟
دلیل دا دی چې په افغانستان کې دوی ویني چې ستونزې پلان موجود دي، او د دې د څنګ سره هغه کوم هغه پریکړلیک چې دوی په دوحه کې د طالبانو سره وکړل هغه تر اوسه پورې تکمیل شوی نه دی. موږ تاسو ولیدل چې هغه کوم شرطونه چې دواړو خواوو نه په یو بل باندې کول شوي دي هغه تر اوسه پورې سرته نه دي رسېدلي. نو د دې په خاطر باندې ضرورت ګڼل کېدل، او د دې څنګ سره په دې منطقه کې چې کوم بدلون چې ورځ تر بلې موږ تاسو چې وینو چې راځي، خصوصا د ایران په برخه کې، د پاکستان په برخه کې، ونده رقم په دغه منطقه کې، نو دوی ضروري ویني چې که چیرته په افغانستان کې افغانستان د دوی توجه ونه کړي او دغه ستونزو ته یو اډیر را پیدا کړي، کېدای شي چې دوی ته به نورم ستونزې آینده کې را پیدا کړي. تاسو ته یو پوښتنه وکړله چې دغه هیوادونه، بهرني هیوادونه څو غواړي چې لکه راشي، هغه مخالفین د دوی کوم کسان دي چې دوی اشاره ورته کوي، یا بین افغاني خبرې چې دوی کوي چې باید خپل منځونو کې افغانان باید در سره کینی یا همه شموله حکومت را جوړ کړي. کومه تاسو هر هیواد همدغه غږ کوي چې موږ غواړو چې همه شموله حکومت په افغانستان کې را ایجاد شي. دلیل دا دی ګوره چې په افغانستان کې په داخلو څلوېښت کلونو کې متاسفانه دغه اجازه موږ تاسو ګاونډي هیوادونو ته یا نړیوالې ټولنې ته ورکړې ده چې دوی وشي کړی چې حکومتونه زموږ دپاره را جوړ کړي، او همیشه دوی کوشش کړی دی چې هغه کسان بیا په راس کې راولي چې هغه د دوی جاسوسان بود، دوی دپاره به بیا کار کوو، د دوی هیواد د ملي ګټو دپاره به کار کوو. نو نن ورځ که چېرته ایران راځي یا ملګري ملتونه راځي یا پاکستان راځي، دغه هیوادونه که چېرته غږ را پورته کوي چې موږ همه شموله حکومت غواړو، د دوی مطلب زموږ په نظر صرف هغه مخالفین دي، د دوی دپاره هر کسان دي چې د دوی نه پیسې اخلي، د دوی دپاره جاسوسي کوي، او د دوی په وختونو کې یا په وزارتونو کې یا په لوړو چوکیو باندې ګمار شوي. دوی به خاطر باندې دوی کوشش همیشه د دغه کلمین استفاده کوي چې موږ اما شمول حکومت غواړو. نو زه فکر کوم چې موږ تاسو افغانان لکه سنگروال صاحب چې ډیر خبرو ته اشاره وکړله، موږ تاسو بین افغانی خبرو ته ډیر شدید اړتیا ده تر څو افغانان وشي کړی چې خپل هغه ملي فکر چې دی، هغه ملي کسان چې دي، هغوی را ټول کړي، فیلی واکمنۍ او د هغوی نه پوښتنه وکړي چې څنګه کولی شي چې په دغه حکومتدارۍ کې دوی سره یو ځای کړي، دوی او د هغوی نه کومک را وغواړي تر څو د رقم غونډې چې کېږي چې هغوی
هم ډیر مننه. سلامت اوسه محترمې پتنګ. حاجی صاحب، د سی ویل کیږي چې په دې کانفرنس کې، د دوحې په کانفرنس کې، به د افغانستان لپاره په ځانګړي استازي یا د ځانګړي استازي په ټاکلو باندې بحث وشي، او طالبان ورسره مخالف دي. طالبان ولې مخالفت کوي؟
زه خپل په جنوري کې په استنبول کې د افغانستان د فکر فورم په د غونډي په څنډو کې خپل شاغلي غل فریدون غلو سره موږ پر دې باندې بحث وکړ، او هغه دا خبره په زغرده ویل چې طالبان نه غواړي چې د ملګرو ملتونو په موجودیت کې یا د یونما په موجودیت کې دی یو بل داسې اداره رامنځته شي چې هغه دی د نړیوال په نړیواله کچه باندې د افغانستان د مخالفینو سره حمله دل وکړي، دل قتل وکړي، او د افغانانو سره په بهر کې حمله دل قتل وکړي. نو دی نه غواړي، دی وایي چې هلته د موازی ادارې باید موجود نه وي. خود د خبره دا ده کله چې فریدن اوغلو دا خبره یاد کړل چې نړیوال خاصتا جاپان پر دې ډیر زیات ټینګار کوي چې په افغانستان کې د نړیوال بانک هغه پروژې چې تقریبا اتیا پر فیصد کارونه بشپړ شوي دي، ولی اوس هغه تخریب کیږي د وخت او زمان په اساس باندې ځینې هغه شان دي چې بخي داس پروژې ستا چې 800-900 میلیونه ډالر باندې لګښت شوی دي، نو 25 میلیونه ډالر یا 80 میلیونه ډالر پاتې دي چې پروژې تکمیل شي. نو د دې هڅه هم دغه ده چې دغه خند چې اوس نړیوال ویني د نړیوال بانک په موجودیت کې چې هغه سیاسي مشروعیت یا مثلا سیاسي پیژندل ده، دغه په مابین کې یو برج جوړ کړي چې هغه دغه د ملګرو ملتونو د خاص استازي ټاکل دي. ولی طالب دې سره هم مخالفت کوي چې د ملګرو ملتونو د خاص استازي ټاکل په تیر کې هیڅ نتیجه نه دور کړي او د دې په ځای چې ستونزې کمی کې ستونزې زیاتوي، نو په دې خاطر د دې کار سره دې مخالفت ښکاره کړی دي.
بله صاحب، ډېر مننه. کوروادان قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ازادي په څپو کې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د دوحې د کانفرنس پر اهمیت او په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د طالبانو په زړه نظر توپ خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي مورخ او څېړونکی شاهسوار سنگروال، د بشري حقوقو فعال ډیو پتنګ، او د سیاسي چارو مبصر خالد هادي. تاسو هم کولای شئ زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ یا هم خپل لاند نظر څرګند کړئ. همدا شی به تاسو ته وخت درکو چې له موږ سره تماس ونیسئ. همدا شی به یو اړیدونکو لرو، ځان راو پیژنې. او ساجی رادیو،
السلام علیکم ورحمت الله.
و علیکم السلام، مهرباني.
تاسو رادیو تر دې چې تاسو سم پلان اوریدونکو ټول جوړ وروغو چې یار محمد عابد هم د فراه ولایت څخه
شاسب مهرباني.
دا چې امارات د دوحې په کانفرنس کې ګډون کوي یا نه کوي خپل کار دی، او زما په دا کمزور ذهن او فکر باندې کچیر دی په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي دا به د دې لپاره ډیر مفید وي. که سوال کوم غوښتنه یا نیوکه یا وړاندې خبر فکر کوم چې بغیر مقابل او یا کم نور کامی نو که گڈون ما په فکر سره ډیر بشي.
سید ډیر زیاته مننه چې تماس مو ونیو. یو بل اوریدونکو همشته، تاسو هم ځان راو پیژنئ. ازادي راډیو ده
پښتنه ویدا ده چې آیا دوی ولې کنفرانس ته نه غواړي چې کینی؟ آیا دوی په شته پریکړو باندې کومې چې په دوحه کې لاسلیک کړی په هغو باندې عمل نه ده کړی؟
یعنی تاسو فکر کوئ چې طالبان په همدې خاطر نه غواړي چې په دې کنفرانس کې ګډون وکړي؟
او بالکل
صحیح. هم دومره واستاسو خبره
او یو بل تنم.
بله،
هغه دا چې دی باندې د بل چا فشار خو باندې چې د بل چا
صحیح، یعنی د بل چا تر فشار لاندې خو به نه وي چې نه ګډون نه کوي. صحیح ده. مننه کور دې ودان چې ټلیفون دې وکړو. یو بل اوریدونکی هم اورو، بیا به ورشو میلمنو ته. ځان راو پیژنئ. ازادي راډیو ده، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ. سلامت دې یاست، مهرباني کوئ صاحب.
ودان د ټول چې دا ده کاتر کې چې کوم غونډه ده چې طالبان نه خچو ورغوشته سي دي کنه دې نو د دې څنګه دا سره ده دا نړیوال څخه چې دا طالبان پر رسمیت ونه پیژني او دا خلک چې دا د افغانستان د هیڅ وګړي نه خوښ او دا نور د اطراف سیمه خلک چې پر شریعت باندې ځینې خوابدي یا هغه د شهرو خلک یې دا ده مکتبو پر خبر
دنه خو به دي نه پدغه می داوه. سید مننه ستاسو نظر واوریدل شو. تاسو دی اوریدونکو خبري واوریدې. لمړی اوریدونکو مو عابد دویل چې د طالبانو په ګټه د چ په کانفرنس کې ګډون وکي او ک ګډون ونه کې په تاوان ده. او د دوهم اوریدونکو نظر دا و چې طالبان په دې خاطر ګډون نه کوي چې هغه شمنه چې لنړیوالو سره کړی دی هغه نه دی پوره کړی، نو البته شاید هم د منظور دا و چې ملامتی شي. ور به شو محترم دیوی پتنګ ته، ستاسو نظر څه دی؟ د دوه اوریدونکو د خبرو په اړه تاسو څه وایست؟
سلام صاحب، زه فکر کوم چې د دوی نظریات ډېر مهم دي. همدغه د افغانستان خلک دي هغه دوی غږ باید واوریدل شي. مختلف نظرونه دي چې موږ تاسو د خسر د درې کسانو نظر واوریدل، مختلف نظرونه لري. یو یې چې والی په رسمیت باندې پیژندل کیږي، بل یې چې باید په رسمیت باندې وپیژندل شي، او بل یې چې والی نو ورزي او د کوم بل چا لخوا نه به کوم فشار شي خبرې وي. دغه نظریات ډېر زیات مهم دي، اندې په خاطر باندې موږ افغانان هم همدغه غږ کوو چې ګوره تاسو اوس راغلي یاستې په واکمنۍ باندې ناستې یاستې، په دې سپینه ګاډۍ کې تاسو اوس ناستې واکمن هستې. نو دا به خوي چې تاسو د افغانستان د ټولو خلکو نظریاتو ته غوږ ونیسئ، یوه لویه جرګه را دایره کړئ تر څو خلک پوشي کړی نظریات در سره شریک کړي، او هغه لویو ملي خبرو باندې خبرې د تاسو سره وکړي. د دوی په خبرو کې به زه دا وایم چې د چې ویل کېږي چې کېدای شي چې طالبان را نشي یا ولې به نه ورځي، زما په نظر سره چې دا دی چې دوی حتما به دغه کانفرانس ته راشي، دوی خاطر که چېرته را نشي دوی به د ډېرو نورو پوښتنو د لاندې راشي، او دا که چېرته را نشي آیا دوی د بل چا لخوا نه په دوی باندې فشار دی؟ زه فکر نه کوم چې د فشار خبره وی دلته، زه فکر کوم چې دوی هم غواړي چې دغه ستونزې حل شي او د نړۍ سره یو نیک رابطې ورسره شروع کړي. همدلته بله خبره دا وه چې وی چې هغه فکر کوم ستاسو آخري هغه کسه خبره وکړه چې دوی باید دعوت نشي، زه فکر کوم چې باید په رسمیت باندې ونه پیژندل شي. ګوري دغه نظریات لکه چې ما تاسو ته وویل چې دا زموږ تاسو د عامو خلکو خبرې دي، که چېرته موږ تاسو راشو د ټولو باندې د مخالفینو نمونه ور باندې کې چې دغه مخالفین زه فکر کوم چې په افغانستان کې هغه کسان چې اوسي یا د وی ویلي چې ستونزې په افغانستان کې کومې دي، که چېرته د کلي په منځ ته راشل که دې کس چې چې دا د شریعت نه خلل او نه پتنګ دی هم دا رقم بیا د هر کی خلک د مکتوبونو په خاطر باندې ونه خپدي دقیقت لري. ګوره که چېرته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې نن ورځ هغه اسلام چې ضروري دی چې باید ټینګار ور باندې وشي، هغه هم موږ تاسو د لاسه ورکړی دی، او دغې د څنګ سره چې موږ تاسو وشکړی چې د خلکو زړونه ترلاسه کړو، هغه هم موږ تاسو ونه شوکړی چې ترلاسه کړو، دغه د مکتوبونو دروازې بندې کړي دي. خلک عام خلک چې دي هغوی اکثره خپه دي، فعلي واکمنۍ نه دي په خاطر باندې چې د هغوی غږ نه اورېدل کېږي، که چېرته وغواړي چې دوی حکومتداري تراشی حکومتداری که هم نشی کوله چې یو لوړی سطحی ته ورسیږي او هلته کار وکړي. روزه په کومه چې د عامو خلکو غږ ډېر ضروري دی. خو په دا رقم جلسو کې لکه دوحه کې چې دایر کېږي، زه فکر نه کوم چې دلته به د افغانستان د عامو خلکو غږ واورېدل شي. دلته چې دغه کانفرانس دایر شوی دی، هغه به د نړیوالې ټولنې غږ واورېدل کېږي چې هغوی څه شی غواړي، هغوی دپاره افغانستان کې څه شی ډېر زیات مهم دي، آیا خپلې ملي ګټې به کوشش کوي چې په افغانستان کې دوی خوندي کړي که نه، هغوی به د افغانستان د مېرمنو په اکله باندې به خپل غږونه پورته کوي. که څه هم موږ تاسو وینو چې په اجندا کې د افغانستان د مېرمنو په اکله باندې وخت ورته ټاکل شوی دی، خو آیا د دوی دپاره د مېرمنو د مکتوبونو تګ او د کار کولو به دومره زیات مهم وي چې دوی بیا خپل رابط د فیلی وکا کولی شي چې صحیح
فشار که دا شی نه وي؟ محترم پتنګ، نو څه شی باید د نړیوالې ټولنې لپاره مهم وي؟ ځکه چې تر اوسه پورې دغه څو دوه کاله دوه نیم کاله ووتل، د نړیوالې ټولنې همدغه غوښتنه ده چې ښځو ته حق ورکوي، د تعلیم حق ورکوي، د کار حق ورکوي، بشري حقونه رعایت کوي. که دا نه وي نور نو څه فکر کوي چې بل به د نړیوالو غوښتنه څه وي؟ تر دې پرته خو بل څه موږ نه دي اورېدلي. البته د نظام مسله هم ده، چې د قانون مسله هم ده.
ګوره دا خو شعارونه دي چې ورکول کېږي، بېله شکه چې نړیواله ټولنه به دا خبرې کوي. دا خو په ډیپلوماسي کې چې خبره راشي نو ته خو هغه خبرې کوي چې هغه خلک عام خلک یې غواړي واوي. که چېرته موږ تاسو به عمق ته راشي چې دوی ستراتیجي د افغانستان دپاره څه ده، هغه د دوی خپل امنیت دی چې په افغانستان کې دوی غواړي چې دوی هېواد دپاره کوم امنیتي ستونزه راپېښه نه شي، که چېرته د افغانستان مېرمن دوی ته مهمه وه. تاسو فکر کوئ چې امریکا نشي کولی چې فعلي واکمنۍ باندې فشار راوړي؟ بېله شکه چې کولی شي. خو د هغوی دپاره فعلا خپلې ټاکنې مهمې دي. امریکا خپلې ملي ګټې غواړي په افغانستان کې خوندي وساتي. طالب ورته ډېر ارزانه تمامېږي، هر څومره پیسې چې دوی به په جمهوریت کې به چې هغه کسان ته به ورکول چې دوی امنیت نه شوای ساتلی او ستونزې به ورته پېښېدلي، نن ورځې طالب په ډېر کم قیمت باندې همغه امنیت یې ورته نیسي. نو نړیوالو ټولنې ته خپل امنیت ډېر زیات مهم دی، او د شعارونه چې
بله
د مېرمنو د تعلیم د یاد مېرمنو د مکتوبونو د خلاصولو د یاد کار اجازه ده، د حق حقوق دی او چې قانون دی چې افغانان په خپل منځونو کې کې شوارونه دي چې ورکوي.
بله،
خو دوی د
صحیح کور ودان سلامت اوسه محترم پتنګ سنگروال صاحب ان شاء الله چې اوس په ستاسو خبري اوریدای شو ستاسو په نظر د نړیوالو غشتنې به څه شی ویل طالبانو څخه بیل دغه مسله چې موږ مخکې یاد کړی یعنی د بشري حقوقو رعایت شذو ته حق ورکول یو داس حکومت جوړول چې ټول افغانانو ته د منلو وړ وي او محترمه پتنګ وای چې ک نړیوالو غشتل فشار راوستل شوی او طالبان مجبورول شوی فکر کوي چې ک د دې دوه په کانفرنس کې دوی داسې پریکړه وکړي طالبان به ومني او ک به ونه مني او ک خبره د فشار سينو بانکي بندیزونه شته حکومت په رسمیت نه پیژندل کې شو لسکونه نور ډول فشارونه دي چې تر دې نور به نور څه فشار وي مهرباني
د ماغه درځي څروال
بله بله صاحب اوس مخه راځي مهرباني
ښه زه بیا په لیوی بل زاوی دی خبره ته ګورم زه هم داسې به وګمو چې د ملګری ملتونه یا امریکا یا نور نړیوالې ادارې هیڅ اسلامي امارات ته نه وایي چې تاسو د انجونو خوانځي پرانیزي زه وایم چې دا په خپل یو ملي مسله ده او دا په خپل د افغانستان د خلکو یو ضرورت ده دا په خپل د افغانستان جنو حق ده دی غو خو حق ده چې هم وظیفو ته لاړ شي او هم لوړ زده کړي وکړي او هم خوانځي پوانځي پر مخلاصي زه وایم چې نړیوال دا فشار راوړي کې نه راوړي ولی اسلامي امارات دا کار نه کوي چې د جنو خوانځي پرانیزي او پانتونو ته لاره پیدا کړي او اسلامي امارات ولی داسې نه کوي چې اساسي قانون چې تقریبا دغه د د نیم کال تیریږي او تر اوسه افغانستان اساسي قانون نه لري او اساسي قانون هغه وسیقه ده چې د غیر مخې یو دولت یو نظام کولای شي چې خپل ملي او نړیواله پالیسی په ډاګه کې خپل لن محل او دوهاله غوښتنې د افغانستان خلکو ته او د نړیوالو غوښتنو ته ورسي خو ګوره موږ په دا دوه عمر کلونو کې چې دوه نیم کال ډیر عمر ده تاسو یو فکر وکړئ چې یو جلی په دوه نیم کلونو کې له خوانځي پاتې شي پداګوژي لمخې یا د خونیز روزنیز نظام لمخې چې ونجونې د دوه کالو لپاره یا د دوه نیم کالو لپاره چې تقریبا په بل حساب باندې درې تعلیمي کالونه کیږي او هغه خونځي تلاړ نه شي خو معنا هغه سن زیات شو بیا خو نشي کولای چې په لوړ عمر کې بیا د خونځي تلاړ شي زه فکر کوم دا سوچ د ساوې نه لري دا ډیره مهمه خبره ده اسلامي امارات له هر څه زیات باید ته جدي توجه کړي وای دوه خبره د اساسي قانون ما ویلي اساسي قانون دی وی ټولنې یو اساسي رکن دی د هغې لمخې سره کولای شي چې یو هیواد پالیسی په ډاګه کې او دریمه مسله چې غواړم په ډاګه کم تاسو وګورئ د افغانستان په معاصر تاریخ کې او حتی لرغونی تاریخ کې نظم لرغونی تاریخ ته خو معاصر تاریخ یو دوه بیلګه راخلم چې موږ په افغانستان کې د میرویس نیکه د واک نه د مخه موږ په ډیر بدو حالاتو کې قرار درلود افغانستان هلته سیاسي کړکېچ درلود افغانستان هلته اقتصادی کارکش درلود ولی لوی جرګه و چې دلاخنه میرویس نیکه نه یوازې یو سیمه ایز واک ترلاسه کړ بلکې شاه محمود او تک شاه اشرف او تک حتی د اصفهان تاج د په سر کې خودلسو یعنی د لوی جرګې ارزښت یا د افغانستان د خلکو اراده یا د افغانستان د خلکو ملاتړ دا ډیر مهم دی همدغه سید احمد شاه بابا په وخت کې تاسو پیږی چې افغانستان ویشل و د هند ګورګانانو په ولکه کې و د هند سپایانو په ولکه کې و ولی دغه لوی جرګه وا چې بل اخر د افغانستان خلک سره راټول سول او احمد شاه بابا ملای و تلل او بل اخر مشهد نیشاپور کشمیر او دلی امور د هند سمندر د افغانستان څلور خوایوي یعنی د لوی جرګې ارزښت د تاریخ په اوږدو کې ډیر مهم دی ولی اسلامي امارات دغه څویره موجوده ده دغه د افغانستان د خلکو جرګه ده په دې کې باید قومي مشران په دې کې عالمان پوهان دا باید راغون شي د افغانستان په سیاسي او بهرني سیاست باندې باید کوټله نظر وړاندې کی زه وایم که چیرته نړیوال غواړي کنه غواړي دغه خبرې چې ما وکړې دی وړاندیز په توګه دی افغان په توګه زه د اسلامي امارات مخې ته ځم چې باید په دغه باندې عمل وکړي که بیا موږ نړیوالو پیژندلو کنه پیژندلو لته لګه هغه داخلي مشروعیت خو به اسلامي امارات ترلاسه کړی وي
بله ډیره مننه سنگروال صاحب حاجی صاحب د نیکلسن د توماس مننه تاسو څخه سنگروال صاحب. حاجی صاحب، زه تاسو ته د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي د خبري غونډې ځینې برخه لولم. د په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دوه کانفرنس په ارتباط، البته وایي د دغه کانفرنس اصلي تمرکز د فریدون سینریلی اوغلو د راپور په اړه بحث دی. په دغه راپور کې وړاندیز شوی چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو لپاره دی پر دوه موضوعاتو کار وشي. یو د نورو هیوادونو په وړاندې د طالبانو ژمنیا او بشري حقوقو ته درناوی او بل د اساسي قانون وی پراخي پروسې ته ژمنتیا ده چې د حکومت د وی پراخي بڼې او واضح قانوني جوړښت درامسته کېدو سبب کېدی شي. دغه همول سینریلی اوغلو په دغه دوه برخو کې لپاره مختک سره موازی وړاندیز کوي چې د اړیکو د عادي کېدو لپاره د ګامونو پورته شي چې په نهایت کې په افغانستان کې د حکومت د رسمیت پیژندو سبب شي. په دغه مسایلو کې کومه داسې موضوع ده چې تاسو فکر کوي طالبان به د هغه په اړه اندیښنه ولري او یا به ورسره موافقه ونه کړي؟ بله، ستاسو خبرې واوریدل شوې. سنگروال صاحب، عادی صاحب څخه مې دا پوښتنه وه.
سروان صاحب، بخښنه دي، ستاسو مایک بند و، موږ خبرې وانه ورېدلې، خو وروستۍ پوښتنې دي دوه مینیمایي واورېدلې. که پوښتنې دي پلا بیا تکرار کړئ چې تاول
ما د دوه هېدی کانفرنس په ارتباط د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي د خبري کانفرنس د څرګندونو ته اشاره وکړه او ویل چې په د دوه په کانفرنس کې باید ملګرو ملتو د ځانګړي همغږون کې په راپور باندې بحث وی. هغه راپور کې دا ویل شوی دی چې په داسې یو پروسې باید کار وشي چې په نتیجه کې په افغانستان کې اساسي قانون رامنځته شي او یو داسې پروسه رامنځته شي چې یو پراخ حکومت جوړ شي او په نتیجه کې په رسمیت وپیژندل شي. ما ویل دغه سی و پروسه به ستاسو په نظر د طالبانو لپاره د منلو وړ وي او کنه وي؟ نو دغه اندیشنه به پڅ کی وي؟
څاروان صاحب، لمړی خو د شاغلی فریدون اوغلو کوم ځانګړي راپور چې د دسمبر پر 28 تاریخ باندې د امنیت شورا د خاص خاډاب سو هغه کې یو شی چې ما خپل ماته ډیر جالب هغه دا و چې د ښځو حقوق او تعلیم یو اسره کړشه ده، یعنی تر دې خاطه مشروعیت هیڅ امکان نه لري. دوهمه خبره دا ده چې طالب دته هیڅ کله نه حاضرېږي چې هغه دې برته د خپل حقوق مخالفینو سره چې پتی رسول کال په افغانستان باندې واکمن و برته خبر تکشینه. دوامه خبره چې طالب ته او نړیوال ټولنه لړ سره نشته کی هغه د چې په دې کانفرنس کې په بار بار ویل سی دی اروپای ټولنې امریکا ټولو پر امدې باندې سلام چې په افغانستان کې د رژیم د چینج دو د پاره اوستاسي کومه علاقه نه موجوده، یعنی د دې مطلب دا دی چې نړیوال ټولنه د خپل مجبوریتونو په اساس باندې یا د اوکراین د جګړې یا د غزې د جګړې په اساس باندې دین نه واړی چې یو بل سره پرې په نړۍ کې ځان ته جوړ کې، نو دی واړی چې د افغانستان د واکمن رژیم سره ګډ کار وکړي او یو انګیجمنت ته ورسیږي. او دا به د په معنا نه وی چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي. بل خو د شوزو حقوق او تعلیم او د دولت انصار دواغه څرګند اساسي ټکی دي چې طالب نو غاړي په نړیوال سټیج کې قرباني خبري وسی چې دا په خپل طالبانو داخلي او بهرنی مشروعیت دواړه د خان سره مخامخ کوي.
بله سپ ډیر مننه، سلامت اوسئ. اوس په بیا هم ورشو اوریدونکو ته. درنو اوریدونکو، تاسو زموږ شغل آزادی رادیو اوري، د آزادی په څپو کې خبرونه ده او موضوع هم د دوه هېد کانفرنس اهمیت او په دې کانفرنس کې د طالبانو ګډون یا نه ګډون. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
قطر کې دا غونډه ده؟
بله.
دغه طالبان ورونو باید یو څه لار واخلي چې دغه مکتبونه خلاص شي، پنتونونه خلاص شي، دغه خلکو ته حقوق ورکړي چې د خلکو یو کار روان شي. طبیعي وزو ماښام راځو، هېڅ شی کاروبار نشته، هېڅ شی هم نشته، به شونډې وچې کور ته راځو، خواري کوو، محنت کوو چې شی نه جوړېږي. دغه مکتبونه خوشي شي، دغه نور سیستمونه برابر شي چې افغانستان کې له کار پیدا شي. دغه مشرانو باندې غږ کوم چې باید یو لار د خلکو سره واخلي چې کاروبار پیدا شي، بيخي کاروبار نشته افغانستان کې.
یعنی ستاسو نظر دا ده چې ترڅو افغانستان له نړیوالې ټولنې سره اړیکې ونه لري، یو په رسمیت پیژندلی حکومت نه لري، د خلکو کړاوونه به دوام لري؟
سروان صاحب محترم، چې دا اوس افغانستان نه یو چاردیوالي جوړ شوی دی، نو چاردیوالي کې خلک څه کوي چې اوسېږي؟ خو که چېرته د چاردیوالي نه یا چاردیوالي کې کوټې کې په کراور کې هغې کې انسانان ژوند کوي، بیا ماشومان ژوند کوي، هغه ځای پرې خطاره کېږي، اوسې څوک هم نشته افغانستان کې. دا خو خبر دی، پوه شي سبا یو بجې اوس یم، اوس کور ته راغلی یم، یو روپۍ مې خپل ماشومان ته مې نه دی راوړی، پوه شي؟ دا نهخه ماشومان مار خو نه دی چې خوري وخوري، ډوډۍ خوري.
بله، ډیره مننه چې تماس ته ونیول. سلامت اوسه. مننه مننه، کور ودان، خوشاله اوسه. یو بل اوریدونکی ځان راو پیژنه، آزادی رادیو.
بله سروان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته د آزادی رادیو ټول محترم اوریدونکو ته. زه د تعلیم د هلمند څخه.
مهرباني کوی اتل صاحب.
مننه، الله دې خیر درکړي. یو ځانګړي سلام مېلمنو ته وایم، خدای پاک دې ژوند ورکړي، ډېر ښه خبره وکړي. سروان صاحب محترم، را به سم موضوع ته، دا کوم غونډه چې په دوحه کې جوړیږي یا په بل ملک کې جوړیږي، زوانز ما په نظر باندې سروان صاحب محترم نړیوال ولې موږ دې ته مجبور کړو چې موږ د افغانستان په اړه خبرې وکړي؟ داسې کمپرانس مې جوړ کړي، موږ د خپل دولت سم ځینې غوښتنې لرو، سروان صاحب محترم د نړیوال سم غوښتنې لرو، د خپل دولت سم غوښتنې دا دي. سروان صاحب محترم، ګوري ښوونځي چې دي تړلي دي، دا زموږ خپل تاوان دي، غټ تاوان دي. ګوره، که یو کال که دوه کال که درې کال چې وتړې سي، زموږ ملک دغونه شاته راتګ کوي. سروان صاحب محترم، ځکه دلته موږ ښځینه پولیس ته ضرورت لرو، ښځینه ډاکټران ته ضرورت لرو، دا ټولنې یو ضرورت دي. حبل د نړیوالې ټولنې څخه سروان صاحب محترم دا غوښتنې لرو. موږ وایو چې مثال د خبرې چې د افغانستان په اړه داسې غونډې کوي، که تاسو داسې مثال د خبرې د افغانستان د خلکو غم اخیستی یاست، ګورې د افغانستان کومې پیسې چې تاسو کنګال کړي دي، دا ولې دا چا دي؟ دا پیسې خو نه د حکومت دي، نه د دولت دي، دا رایت د خلکو دي. نو خو دا غم ایله کې مثال د خبرې د هغه چې باغه نور مملت کو توکي عادي ګوره، ماشومان دي په بمباریو کې په شهادت رسېږي، پر داسې ځای مانا تش چیرې یاست؟ ولې پر دغه ځای غونډه نه جوړوي؟ خپل د دولت سم سروان صاحب محترم، ستاسو د رسنیو ته د بیلابیلو رسنیو سمې بار بار دا غوښتنه کړې ده چې دا د ښځینهوو پانتنونو علاقې دا دغه علاقې د شریعت په چوکاټ کې. سروان صاحب محترم، ګوري که مثال د خبرې دی وایي چې زمینان د برابر، زما خپل په فکر باندې زمینه اوس ډېره ښه مساعد ده. ګوره، پخوا مثال د خبرې د ښځو مکتبو ته تللې، سروان صاحب محترم، زموږ په ولایت کې په هلمند کې ما لیدلې چې مثال خلکو به داسې په غلطه دغه ورته کتلې، د ځوانانو د اخوندو ته. اوس خو اسلامي امارات راغلی دی، الحمدلله. زه وایم چې مثال د خبرې پر ګردو د بندیزونه نه لګي، که هر چا بې حجابه مثال د خبرې زنانه بې حجابه ولیدل، هغې ته بېواز، هغې ته سزا ورکړه. د شریعت په چوکاټ کې مثال د خبرې دی، د شریعت دغه چې دي نه مراتوي، یوازې د هغې ته سزا ورکړي. او ګورو ته مثال د خبرې دا خو د یوې په ګناه دي ګته نه وي چې ګورې دلته ښي ستا سروان صاحب محترم چې د کور عاید د خر پر دغه ولاړ دي، دغه د پوهنتون په تنخوا باندې، نو هغه خوندې به وسته کوي.
لومړنی اوریدونکي ویل چې کاروبار نشته، د خلکو ژوند خراب دی، اقتصاد خراب دی، او اشاره دې ته چې له نړیوالو سره د افغانستان اړیکې نشته، افغانستان منزوی دی. که افغانستان له نړۍ سره اړیکې ولري، نو روابط ولري، نو دغه وضعیت به بدل وي. څومره ورسره هم نظر یاست؟
سو څاروال صاحب، وویل سو چې نړیوال بانک او یا جاپان او یا شمیر هیوادونه وړاندیز کوي چې هغه لوی پروژې چې نیمګړې پاتې دي او د نړیوال بانک په ملاتړ باندې هغه اوس د هغو کار نه دی پیل سوی، د هغه د زنډو د خنډ سره مخامخ شوي دي. نو که چېرته رښتیا هم د یو نړیوال تعامل د اسلامي امارات سره پیدا شي، نو دغه پروژې به د نړیوال بانک څومره چې د هغو مکلفیت دی، د هغو په مټ باندې به ورغول شي. او که چېرته دا کار وشي، نو هغه بیکاري، هغه بېوزلي چې په هیواد کې موجوده ده، نو هغې ته به تر یو بریده پورې د هغو پخلی وشي، او هغه ستونزې چې د ټاکلي وخت دپاره د حل لارې چارې دي، نو کېدلی شي له دغې لارې نه یو څه ورغول شي. ولې که چېرته فرضاً د افغانستان د ولس دغه بېکاري یا دغه بېوزلي دپاره اسلامي امارات یو کوټلی اقدام ونه کوي او یو اساسي ګام پورته نه کوي، نو زه فکر کوم چې دا ستونزه به د ولس ته ورلغاړې وي. بله خبره چې د موږ یو بل ملګري وکوله، هغه هم مغه د ښوونځیو د پوهنځیو پرانیسته وه، چې ما تقریبا د مخه هم په دې برخه کې وویلې چې په ښوونیزو روزنیز نظام کې د پیداګوژي د اساساتو له مخې کله چې د یو ځوان یا د یوې نجلۍ یا د یو وخت وخت ضایع کیږي نو هغه بیا بیرته نه راځي.
بله ډیر مننه.
او درېمه خبره مخه غواړم چې د کنګل شوی پانګې د کنګل شوی پانګې په تړاو چې وایو بله دا رښتیا هم د افغانستان د خلکو پانګه ده، دغه هیڅ ډول یو فشار نه دی بلکې دا فشار په اسلامي امران نه بلکې د افغانستان په خلکو دی. په دې برخه کې باید اړوند هیوادونه خصوصا په سر کې امریکا باید ته جدي توجه وکړي. هغه کنګل شوی پانګه باید راخوشي شي، کومې ستونزې چې له دغې لارې حلېدلی شي هغو ته به ترې یو بریده د پای ټکی کېښودل شي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ سنګروال صاحب. محترمې پتنګ اتل صاحب وویل وایي نجونې د پرېښودل شي چې درس ووایي، آیا طالبان په دې خاطر جنو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي چې په دې ډول په نړیوالو باندې فشار راوړي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني یا د افغانستان بانکي سیستمونو باندې بندیزونه پایته ورسوي، او کنه د طالبانو په منځ کې د جنو کسانو افراطي افکار دي چې د شزو له درس او کار سره مخالفت کوي؟
ګورې دا غدینجورو مستانه چې دوی مکتوبونه تړلي دي یا مېرمنو باندې کومې ستونزې چې موجودې دي په لاندې کوم کار نشي کولای دی، و سیاسي موضوع چې دوی را نیولې ده. یو د دلیلونه دا دی چې دوی غواړي نړیوال ټولنې ته وروخی چې دلته نظام حاکم دی، او د ملا هیبت الله غواړي چې نړیوال ټولنې ته وروخی چې د یو حاکم څوک شته دی زما امر چلیږي. زه یو څوک یم چې د دې کچېته چاریدلایم نه یم، کچېته ملت ته مشام وړاندولې ده خو د ما امر چلیږي. دا یو سیاسي موضوع ده چې په دې باندې خپل طالبان هم پویږي چې دوی د څومره ستونزې را پېښې کړې دي. خو د دې د څنګ سره زه تاسو ته ویلی شم چې دا کومه افراطي فکر چې دوی د ځینو کسانو سره ایده چې دوی فکر کوي چې میرمنو ته د زده کړې ضرورت نه ګڼل کیږي، دا نه چې حرام دی، زیاتره به وي چې ضرورت نشته چې میرمن را شي تعلیم وکړي. خو بیا وروسته ورو ورو موږ تاسو ولیدل چې طالبانو په منځ کې هم په همدې مسله کې ډېرې ستونزې را پېښ شولې، او زه د دومره خبره یم چې ځینو مشرانو ته هم وویل شو چې تاسو نور اجازه نه لرئ چې رسانهی ته راووځئ او د مکتوبونو پاکله باندې شعارونه ورکړئ. ادو په خاطر باندې چې امیرالمومنین امر کړی دی چې مکتوبونه دروازې باید خلاصې نشي، نو امر دی باید ومنل شي. خو زه فکر کوم د نجونو مسله چې دا دلته هغه ځینې افراطي کسان چې دي چې هغه په ګوتو شمېر کېدی شي چې یو درې څلور کسان دي چې هغوی نه غواړي چې د نجونو مکتوبونه را خلاص شي، او هغوی هغه کسان دي چې ملا هیبتلات ډیر زیات نږدې کسان دي چې هغوی دوی ته د تاوال ورسوي او د نظر ورکوي چې د نجونو مکتوبونه دروازې مرا خاصه. تاسو وینئ چې که چېرته وګورو خپله حقانی صاحب یا د دو وزیران د ده موینان زیاتره ټول وګورې غږونه پورته کړل، خو د وخت را چې هغه خپل هغه حاکمیت وساتي وګیئ چې د دیو کشته دی چې هغه د دوی امیرالمومنین دی، او که چېرته هره فیصله چې هغه وکړي نو ټول مجبور دي چې په هغه فیصله باندې مخ ته راړ شي. نو زه په کومه دغه د مکتوبونو مسله چې ده دوی صرف غواړي نړیوال ټولنې ته زور وښيي، دوی غواړي د وروخی چې دلته یو کاسته یا او خبره د یو وخت اسمنه کیږي چې چرته نړیواله ټولنه د نورو خلکو سره خبرې کوي، خبرې دومره زیاتې مطرح نه دي، دومره مهمه نه دي. اې دې خاطر چې صرف یو مسولیت ورکړ شوی دی چې چارواکو ته خو صلاحیت د ټول امیرالمومنین ته ځي. نو زه فکر کوم چې که دوه ته هم هر څوک چې دی ورولېږي که لوړپوړي چارواکي وي که د طالبانو په هر سطح باندې وي، زه فکر کوم چې صرف دوی به په مسولیت باندې راړ شي، هلته خو صلاحیت به زه فکر ونه کړم چې دوی ولېږي چې دغه خبره نړیوال ټولنه ته وکړي چې سیده د مکتوبونو دروازې موږ راخلاصوو، سیده موږ دغه دغه کارونه کوو، نو ستونزې به په هماغو غونډه کې به هم موجودې وي. لکه په جمهوریت کې چې موږ تاسو ولیدل چې دوهې ته به کسان ولېږل، متاسفانه مسؤلیت به یې ورکړ خو صلاحیت په ار کې وه، هماغه وه چې ستونزو ته حل یاره نه را پیدا کېدله، هر نفر به بیا کوش.
بله
کوشش کوله چې خپل رهبر ته تلیفون وروکي چې وراده د خدای رحم فیصله وشو موږ څه وکړو. نو خبر دی چې ته ملا هیبت الله یا فیلی واکمنان غواړي چې واقع در غونډه ترار شي، اول ته په صلاحیت سره خبرې کې صلاحیت باید خپل امیر المؤمنین دوی راوخلي او پس لږه در غونډه ترار شي او د نړیوال ټولنې مخه کې کیږي.
ډیر زیاته مننه، سلامات اوسه. حاجی صاحب، په دې موضوع ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم دغه فکر لرئ چې طالبانو مشر غواړي دنیا ته زور ورشکره کی او کنه د دوی افراطی افکار دي چې د شزو د تعلیم او د کار خان شوی دی؟
ساروان صاحب، زه تر یو ځای پورې د اغلی پتنګ د خبرو سره موافق یم، خو یو شی باید یادونه وسی چې دغه د شزو د تعلیم مسله نه ده. د طالبانو په تیر حکومت کې تقریبا 8 کاله 9 کاله د شونځي دروازې د شوز پر مخ باندې تړل سی وي. هغه وخت د نړیوالو سره د باندې مسایل نه موجود، هغه خو طالبان د یو مطلق بندیزونو سره مخ و، نه نړیوال یو انګیجمنت موجود و په دې کې، نه یو تعامل خبره کېدل، نه نړیوالو غوښتل چې طالبانو سره کار وکړي. ولې بیا هم د شوز مسله
نو یعنی تاسو وایئ چې دا د دوی فکر داسې دی، د دوی افراطی افکار سبب شوی دی؟ نو کدا سی وي په دوه کې خبرو څه تمه کېدای شي چې دوی داسې افکار وي؟
تر کومه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، د داخل خصوصا د کندهار د خواځخه چې هلته د امیر المؤمنین دفتر موجود دی، طالبان دې کار ته زړه نه شتي. که څه هم نړیوال هر رقم فشارونه راسي، حتی خپل امیر المؤمنین د ځینو کسانو سره چې د وای سي د خواځخه 15 کسیزه ډاله وای 12 کسیزه ډاله مثلا د علماو راغلله، طالبان ته زاری وکړل چې هر څه کوي د اسلام په نامه یې مکه وي، دلته د اسلام ټاپه مور وي چې اسلام شوز ته اجازه نه ورکي. او حتی دی غوښتل چې کندهار ته ولاړ شي، خپل امیر المؤمنین سره خبرې وکړي پر دې باندې، خو د متاسفانه په دې ونه توانېدل، یا مثلا اجازه ورنه کړو چې هلته ولاړ شي. د شوزو مسله به همداسې پاتې، خو د دوهې غونډه چې کومه کېږي په هغه کې ځینې شانو باندې بحث کېږي، لکه څنګه چې مخکې سنگروال صاحب محترم یو اشاره ورته وکړله، هغه دغه ده چې د دوهې په روانه غونډه کې به د افغانستان د ملي شتمنۍ د کنګل کېدو د پڅنګ کې چې د افغانستان د شخصي بانکونو تقریبا 900 ملیون ډالر کنګل شوي دي، هغه باید په لومړي قدم کې پرېښول شي. دا د نړیوالو غوښتنه هم ده. د افغانستان راتلونکي فکر فورم پر دې باندې ډېر زیات کار کړی دی، تقریبا 6 غونډې په دوها، په جاکارتا کې، په استنبول کې پر دې باندې غونډې شوي دي، او د نړیوالو بانک سره، د ملګرو ملتونو سره، د امریکا د ځانګړي استازي، د اروپای ټولنې د استازو سره پر دې باندې بحثونه شوي دي چې په دغه پیسې د شخصي بانکونو پیسې دي. دا به دغه په لومړي قدم کې باید دا خلاص شي، ځکه چې ټول د افغانستان ټول تجارت په همدغه باندې ولاړ دی. افغانستان اوس نسی کولای د نړۍ سره د ایکسپورت او امپورت کاروبار وکړي، ځکه دی د پیسو د لیږد رالیږد په پروسه کې د خنډ سره مخامخ دي. دوه مسله چې د دوهې په غونډه کې مثلا د یو لاسته راوړنې په سترګو ورته کتل کیږي چې نړیوال به توافق قربان دی وکړي، هغه دغه ده چې د نړیوال بانک هغه مین ډونران چې کم دی، هغه اساسي فند ورکوونکي کوي واغونه چې کم دی، د هغوی په مینس کې دغه یو ستونزه د مشروعیت یا مثلا د طالبان د رسمیت پیژندنې ده چې دوی نسی کولای د دوی خپلې پیسې د نړیوال بانک لپاره په افغانستان کې مصرف کړي. نو د دې لپاره به یو داسې لار چار راباسي چې نړیوال بانک د ملګرو ملتونو په دغه باندې، په موجودیت باندې، په استازولي باندې به دا پیسې په داسې شکل باندې، په داسې تضمین باندې په افغانستان کې مصرف کړي چې هغو هیوادونو ته یو ډول تضمین ورکړل شي چې دغه پیسو څخه به طالبان نه بر چې یا مثلا د دې طالبان به خصوصي استفاده نه ځنی کوي، ځکه اوس غټه ویره په همدې ځای کې چې نړیوال ډونران د نړیوال بانک له لارې خپل هغه ناتکمیل شوی پروژې نسی عملي کولای. دوه مخامخ دا چې کله د رسمیت پیژندلې مسله موجوده وي، یعنی د رسمیت نه پیژندل شوی، افغانستان ته هیڅ نو پرمختیایي بودیجه نړیوال نسی وړاندې کولای. اوسنۍ ټولې پیسې چې افغانستان ته روانې دي، هغه د عاجلو مرستو، عاجلو انساني مرستو په چوکاټ کې روانې دي، تر څو چې افغانستان یو ډیولپمنت مرستو توان وړي افغانستان کې.
ډیر مننه هادی صاحب د سیاسي چارو مبصر او کتونکو خالد هادی د بشري حقوقو فعال ډیو پتنګ او لیکوال او مورخ شاسوار سنگروال چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندویو.
ಪಲಾಸ್ಕಿತ ಸ್ವರೂಪ ಚೇ ವಿ